ستړي مشي دا مشال لیډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې یو لسنې مېږي دي په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هر کله کوم په دې غړای کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي کولمړې د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب
د شمالي وزیرستان د موسکی او حسوخیل اوسیدونکو وای پوز ځنو خلکو ته د کورونو پریښودو ویل دي خو چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په چمن کې د سوداګرو او پانډیانو ټولنې مشرانو یو ځل بیا د پرلت وهلو ګواښ کړی دی او امریکایي څارنوالانو دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی رسمن د ترهګرۍ په تورونو تورن کړی دی. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان د میرالی د موسکی او حسوخیل اوسیدونکو وای چې پوز ورته ویل دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو داوی پاړه سنې دی ویلي او مشال راډیو د چارواکو دریز معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیده. د موسکی او حسوخیل اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومی سڑک کیندلې دی چې تر هغه وروسته پوځ ځای ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. دا سوخیلو یو وسیدونکو وقار خان وای ویل دي چې د دې لوجه یو شمیر کورنۍ بیګال خپلوانو کړه ډیر شوي او ځنې خلک بنو ته ولاړل. د موسکی وسیدونکو مقتدر خان مشال راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان خلکو یو لسیزه مخکې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لوجه کلی او کورونه پرې خول خو پر دې سربېره هلته امن پر ځای نشو او هدفي بریدونه روان دي. موسکی او حسوخیل د میرالی هغه کلی دي چې پکې په تیرو کلونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او لسګونه حمله شوي دي خو انتظامی او امنیتی چارواکی وای چې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پانډیانو ټولنو مشرانو داوه کړې ده چې حکومت د کندار له سپین بولدک سره بیل سفری اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې پر اتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. د سوداګرو د ټولنې مشر او د پخواني پرلت ویان صادق څکزی وایي چې چارواکو تر 4 ورځو پورې خلکو ته په شناختي کارډ او تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړه خو اوس بیا پاسپورټ او ویزه غواړي.
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارډ د پخوا پشانې لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شډول یې د اعلان کړي چې دروازه درې درې سلور سلور ګنټې خلاصول مړ دا ورته ویل چې دروازه د پخوا پشان اته ګنټې به خلاص شي 15 ورځې بعد یې مکمله بند کړي هغه رقم یې بند کړي د پاسپورټ خبرې برته شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 1 تر هغې وروسته خپل 9 میاشتنی احتجاج پای ته ورساو چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکرو د سفر غوښتنه ومنله. د پاکستان او بلوچستان حکومتونو هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر زیا لانګو 4 ورځې مخکې مشال راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او پنډیان بیل سفري اسنادو له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګیو د کلنۍ آزموینو نتیجې اعلان کړې دي. د پیښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساينسي مضامینو کې لومړی مقام درین جنو ثانیه فیصل سیدې سویرا جهان او مروه عالم ګټلې دي. دویم مقام هم د آیزه ایاز په نوم یو انجلۍ خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. داراز د ټولنیزو علومو درې واړه پوزیشنونه ننجونو ترلاسه کړی دي. په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په دفتر کې وغونډه وشوه چې پکې چارواکو د ټولو بورډونو د لومړیو درې پوزیشنونو ګټونکو شاګردانو ته انعامونه ورکړل. په پاکستان کې تعلیمي بورډونه د 9 لسم 11 او 12 ټولګیو د ازموینو او زده کوونکو ته د اسنادو ورکولو چارې پر مخ وړي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک سره تړلي دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د دوه امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پوري شوي دي. د امریکا وفاقي څارنوالانو پرون شهاب او یونس میر کازهی او پاکستانی بیړۍ چلوونکی محمد پالوان د ایران د عامه وژنې وسلو پروګرام ته د وسایلو برابرولو په ګډون په نورو تورونو رسمن تورن کړل. هغه دوه ایرانی وګړي تر وسه نه دي نیول شوي. البته د امریکا ځانګړو ځواکونو چې په جنوري کې هغه وړه کښتۍ نیولې وه، نو پهلوان او د کښتۍ د عملې درې غړي یې له هغه وخت راهیسې په حراست کې دي. او د پاکستان نیزه ویشتون کې ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپڑا ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په دویم ځل د نیزه ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ. د هغه نیزه 2.9 میټره لری پریوته. داسې انګیرل کېده چې چوپڑا به سیالۍ وګټي، خو هغه نیزه 9.45 میټره لری وویشتلی شوه او په نورو 50 هڅو کې تیروتنې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو مشال ډیډیو ته غوږی خبرونه د تازه موږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول که تر پای ورسره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د شمالي وزیرستان د هسوخیلو موسیقي اوسیدونکي وایي په ځینو کورنو ته د کورونو پریښودو ویلي دي، خو چارواکو لا په دې اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی. په چمن کې د سوداګرو پنډیانو مشرانو یو ځل بیا د پرلت وهلو ګواښ کړی دی. د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بې درکتو اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې د دې ډول ریاستي تګلارو پر ضد ولسي احساسات په زیاتېدو دي.
سب سے زیادہ مسنگ پرسنز بلوچستان سے ہیں. ڈاکٹر مالنگ کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے اس دن.
د خیبر پختونخوا د پیښور په ګډون اتو تعلیمي بورډونو د میټرک نتیجې اعلان کړې دي. د پیښور بورډ زیاتره پوزیشنونه انجونو ګټلې دي. په اروزګان کې د آسترالیایي ځواکونو لوري د وژل شوو کسانو کورنۍ خپل حق غواړي. د داعش خراسان ډلې او بنگلاديش سیاسي وضعیت په اړه د راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونې د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسیقي او هسوخیلو یو شمېر اوسیدونکو دعوه کوي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. دوی پرون مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو تېره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای پر ځای وکنده او بیا پوځ د مازدیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دې کورونه خالي کړي. دوی وایي د دې له وجې یو شمېر کورنۍ بېګاله خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک بنو ته ولاړل. په دې اړه تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسیقي او هسوخیلو اوسیدونکي وایي چې د شپې یې کورونه خالي کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په 8مه ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دې د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونه خالي کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتېرو بریدونه کړي. د هسوخیلو اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي.
خپل رشتہ دار کې رتا لوړل. آیا میر دې وګدارونې ندا سوال کی چې دمره وخت می خپل وطن در تپریر دل امن تو سه بحال نکړو او 500 میټر باندې بیا تو سه سرنګې داغه امن چې کیمه دو بحال وي. نو دې میر دې وطن ډیر لوی باد حال دا پدې 13 شپون دې شزینا کام میر کی ډیر پریشان دی.
د میرعلي موسیقي اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نیزت کاروایو کې عام خلک ولې ځورولی شي.
مازدیګار د منځنا بادا کوم ملکون دي سوخیل و دي موسکی هغه د اتلار ولا د فوج طرف نه توس کرینه خلی کې د روډ سره نو مش به دلته کی کاروایی کی آیا دلته کی مش د زربیز په نومه برشن دی پر خپل کرینه بزورینا د هر سم خلی کړل ایس د مش کډوال چې کیم دي دا په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دلته کی دهشتګردي ختم کا مش دلته کی امن بحال کا د امن طلبګار وی چونکه تر وسه پرې و مش ته په امن رکول شه خو پرېش ده ناکام ده چې د مش تقریبا په هزار نه ډېر ټارګټ کلینګ دلته کی وشول نو حالات چې ایسا دې نه هیڅ تر ورسې دل چې دای بیا مش ته ټایمر کوي چې یاره تاسو کې رینه خالی کې یا زدل ده امن رواله آیا د شتګردي صرف په دې کلی شه دو
ځای خلک وای چې پرون میرعلي خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی دا غی پس د غوسی موتا د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خلیکولو ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو او نه هم حکومت فوس رسمي خبر پړه خبره کړې چې د غسیمه د خلک خالی کړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسلواله او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتونه جرګې کړې حکومت او فوز د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زید یې هدفي عملیات او کاروایې توندې کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان چمن ته په چمن کې د سوداګرو پنډیانو د ټولونو مشرانو پر اساسونکو ورزو کې د احتجاجي پرلت بیا پھیلول خبرداري ورکړی دی دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پخوا په سیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې نو ځکه احتجاج بیا پھیلوي دا په داسې حال کې ده چې د چمن پر لتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته نهه میاشتنۍ احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورونو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. تفصیل سمت شبنم راکړي.
د چمن پر لتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو بیا پر لتو ووهي. په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیه مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته وویل
پر
ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې الته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چارو وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلی خو د چمن د سوداګرۍ اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي.
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارډ د پخوا په شان لکل بیا د وی درې ورځې بعد هغه شروع دی د اعلان کی چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول مړ دا ورته ویل چې دروازه د پخوا په شان اته غنټې بخلاص شي نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کی چې 15 ورځې بعد مکمله بند کی هغه رقم یې بند کی د پاسپورت خبرې برته شروع کی.
پر لتوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو حکومت چې له پر لتوالو سره کومې ژمنې کړي پر هغوی ولاړ دی. هغه ویلي وو چې د پنډیانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی دی خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزې شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک ته خلکو لپاره وي.
زموږ دوې خبرې وې چې د پخوا په شان به تګ راتګي، دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د هغه لیستونه د رجسټر سې دی ورته وایي بقاعده د دې تګ راتګ کېدی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړوکي لغړیان دا سوداګر دا به دغه لار استعمالول. نو دی په هغه مایده کې دا شیستار دی وایي چې تی ور د لارې خبره پرېږدی، دغه شل پنځه زره لغړیان تګ راتک شروع کړي، د لغړیانو وروڼو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد، بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوسلات چې د لغړیانو مشر دی، او دغه رقم بوګی سر ترانسپورټ مشر دی، د اعلانیه جاری کړ چې مرد را ساته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن د پر دا خاور باندې تګ را تک د پخوا په شان کې دی، پر د سکرا او پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ، او دی دا ویل چې موږ لار نسی لا دا پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وای چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان وکیلانو قانون پوهانو پر جبري بې درکیو اندېښنه ښوولې ده او له حکومت یې د هغوی د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په اتمه تلین غونډه کې د ځینو ورکو شو کورنو ته د 550 ډکو روپو ورکولو حکومتي پریکړه رد کړه او وویل چې چارواکي د هغه کسان پیدا او خوشي کړي. تفصیل ایوب ترین نورو.
د پاکستان قانون پوهانو ویلي دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په اتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو د اتم تلین پر مهال ویبي غونډه ته کړې ده او وی ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل سو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی، کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
دغه کسانو چې کوم ستونزه ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي، ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسن بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیاته کړه چې د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په وخت کې که د ورکو کسانو ستونزه اواره نسو نو بیا به څوک اواره وي. لیکن نوموړې په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو له امله په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیا په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ډاکټر مارنګ بلوچ سره هغه ورځ په لکو خلک ورسره وو. ما په خپل ژوند کې دومره زیاتې مېرمنې پر یو ځای په یوه اجتماع کې نه وې لیدلې. و غونډې ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال وویل چې د حکومت لخوا چې کومې 500,000 روپۍ د لادرک کسانو و خپلوان ته ورکول کېږي هغه موږ ردوو.
50,000 روپۍ مسنګ پرسنس کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 500,000 روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه سته، ځکه چې تر پرون ورځې پورې یې ورسنۍ ته بیې ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه کړه چې حکومت و خلکو ته د 50 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او راخوشې دې کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اګست په اړه دې د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول سي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل سوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړي سر 50 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نظیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د دولې ورده چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګی برید شوی و. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 69 زخمیان شوي وو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د لګکیو د حقوقو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اګست پر 11 د مذهبي اقلیتونو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون اجازه نه ورکوي. دوی پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مشال لیډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي دي چې لاریون نشي کولای. د سند حکومت لا د هغوی څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري راکړي.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقوقو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل د اګست په 11 دوی د لګکیو د حقوقو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اګست په 9 نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اګست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اګست په 9 نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخ کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي دي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولې. او دوی وایي غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازت نامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اګست په 11 د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اګست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اګست په 11 د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبری غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتلا سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی. دا وایي د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد د تشدد وړې او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ اسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دی. غزاله شفیق زیاته کړې چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبری غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویخړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی کمیشن دی با پاکستان کی پزور دا لگکیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی او حاغ کسانو پا زد دی اقدام اکڑی چا پا دی کی لاس لری زکا چا اس ہم پا خاص ستوگا پا سن کی دا لگکیو دا کم عمر انجنو پا زور ودنو او مذہب بدلول لا روان دی سفینہ جاوید پا وینا چا دا لگکیو دا حقونو دا کمیشن جوڑولو لپاری دا پاکستان وزیر اعظم دا سپریم کورٹ مشر قاضی او نورو حکومتی وزیرانو ته هم لیک استولی دی پسن کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډي او احتجاجي مظاهری هم کړی دي بلخوا د سن صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک یې د ټولنې یو شان وګړي دي او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانونی حقونه لري او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګي د کلنیو امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي د پیښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساينسي مضامینو کې لومړی پوزیشن درې نجونو او دریم پوزیشن هم یوې نجلۍ ترلاسه کړی خو دریم مقام یو لږ ګټلی په پاکستان کې تعلیمي بورډونه د نهم لسم یو لسم او دولسم د ازموینو او د بریالیکونو ورکولو چارو دنده ترسره کوي په دې اړه تفصیل خالدانی حضرت علی گره
د پیښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جماعت کې شپږ اتیا زره او سوا یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده همدغه شان نهم جماعت کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه د نهم جماعت نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده په دې هکله د اګست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابعه هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسې ورکړل شوې بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکي ثانیا فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده
ما پشاور بورډ کې فرست پوزیشن حاصل کړې ده تمام مارکس 1176 سکس زه میډیکل کول غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړېدل غواړم
د ثانیا مور مشال ریډیو ته اووی چې لورې ډېر محنت کوي د کومې سله چې ورته میلاو شوه
زما دې ماشوم باندې دمره ټف ټایم راغو چې دې به راته کله کله کور کې ام جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده او هغه ټیچرانو چې کوم محنت کو دغې محنت ته سلام نو دا ټول دغې خواري ده دغې محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده جینکو باندې خو ډېر ضروري دي ډېر ضروري دي تعلیم زمونږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي دوی به بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښایسته ژوند به تېرئ سلیقه والا ژوند به تېرئ
مروه عالم په بورډ کې اولنی پوزیشن اخیسته دی د مروا پلار ډاکټر میر عالم خان وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی
معاشري لپاره ډیولپمنٹ لپاره یو تعلیمي افته مور چې وینو هغه تخپلو بچو لپاره او دغې د مستقبل لپاره او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډیر کرامت وي او شکر الحمدللہ مونږ ټول په ډیر خوشاله یو ټول فیملی ټول خاندان په زموږ ډیر خوشاله دي
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی د پېښور لیډی گریفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سنبل یوزر اته شپږ نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی د حیات آباد ماډل سکول رافیا محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر څلور شپږ نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اغسته دی. د پیښور نه علاوه ابتاباد، دیه خان، ملاکنډ، بنو، کوهاټ، مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي. په مجموعي توګه اته واړه بورډونو کې اتلکه درې نوي زره پنځه سوه سلی رشته کوونکو امتحان ورکړی و. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان د میرالی د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو تیر ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلی دی، چې تر هغې وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دي کورونه خالي کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی، پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو دعوی په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو د چارواکو دریځ معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو داوه کړې ده چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته خپل نهه میاشتنی احتجاج پای ته ورساوه چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکیرو د سفر غوښتنه ومنله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې د سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو نتیجې اعلان کړي دي. د پېښور د ثانوي او والا ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساينسي مضامینو کې لومړی مقام درې نجونو، ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ګټلی دی او دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یوې نجلۍ، خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفرشاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو درې واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک سره تړلي دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د دوو امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پورې شوي دي. او د پاکستان نیزه ویشتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپڑا ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په دویم ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکي امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه بهر ترهګر بریدونه وکړي. هغې ډلې په 2020 زیږیز کال کې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې په افغانستان کې د یو شمیر حملو ترڅنګ د روان کال په مارچ کې په ماسکو کې د کنسرټ په یو تالار د برید ذمواري هم منلې وه. تفصیل نوریاس نوري بیانوي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تېرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د د فرانس پرس د راپور لمخ د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یو سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی ښاغلي وورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څنګه په بهر کې تر روسي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تېره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تېرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي وورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوګي اوریدونکو، په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د سو اونۍ مظاهرو له وجې سیاسي بیقراری ده، نوبل انعام ګټونکي محمد یونس د هیواد د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه لوړه کړې ده. سلور اتیایم کلن یونس په پاریس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دي د لنډمهالي حکومت مشري اقتصاد پوه محمد یونس وکړي. تفصیل شاهین بنیره وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې بېقراری روانه ده، د نوبل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه کړې ده. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د تیرو سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګوندی هند ته وتښتیده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروسته لاغی ده چې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پو محمد یونس وکړي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوز مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړه. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته په راستنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځای کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکۍ لوړه وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې 40 کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په سلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چیانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نوی ډیلی ته نږدې په یو هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلاديشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تېښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادعا کړې وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبور دا چې کمبل لار وګوري. پرون د هند ان ڈی ٹی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب واجد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مورې په بریتانیا کې پناه غوښته ناسم بللی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواست ته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورونو چارو وزارت ان ڈی ٹی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي. یو بیان دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړي خوندي هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروسته لغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د هند بارنو چارو وزیر اس جی شنکر د بنگلادیش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډیره لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تغوگی. د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو له لوري د وجل شو یو شمیر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست پر اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یو لسیزه مخکې په اوروزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وجل شو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریاس نوري راپور د استرالیایي ځواکونو له لوري د وجل شوي یو سړي د مور په غږ پیلېږي.
خپل حق غواړه زما اهتمام ته به خپل لک رسید زما مسیان بیا پلار کړی دی بر ناکه ما ته دی.
مریم د اوروزګان ولایت اوسیدونکې د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق واړی. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخه رااله چاپه یې وله نو موږ ګرده یې وتاک ته کړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولاړ سوله داسې کلکینو ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې انګې ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري ورته کش کړله زما زوی یې په چړو په برچو رامړ.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوی دی. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړې. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اوروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل
چې
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله یکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې د پاکستان د طبي او غاښونو طبي زده کړو شورا یا پی ایم ڈی سي د طب پوهنځو یا میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ازموینې فیس له 1500 روپو څخه 8000 ته لوړ کړی دی. ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د داخلو امتحان د سپتمبر په 22 وشي. یو شمیر زده کوونکو مشالې لوته وویل چې بې وزله کورنۍ د دومره زیات فیس ورکولو توان نه لري، نو ځکه دې کم شي. پی ایم ڈی سي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
دا پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل یا پی ایم ڈی سی د اعلان تر مخه په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټونه به راتلونکي په 22 سپتمبر اخیستل کیږي. او دې کې برخه اخیستونکي زده کوونکي کولی شي چې تر 19 اگست د انټری یا داخلې ټیسټ لپاره خپل رجسټریشن وکړي. شهاب اقبال چې د خیبر میډیکل کالج زده کوونکي دي او د زده کوونکو د ښېګړې او د کشالیو لپاره وخت په وخت اواز پورته کوي، مشال لیډو ته وایي چې د ټیسټ لپاره د داخلې فیس کال په کال زیاتیږي او یوازې ټیسټ نه وي، د زده کوونکو د کتابونو، د اکیډمو، د داخلو او د تګ راتګ نور هم ډیره خرچي وي. د کم لوجه چې تعلیم د غریب د وس نه بهر شوی دی، باید د کونکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړی شي نه چې مشکلات.
13 کالو کې د امډیکیټ رجسټریشن فیس چې د 1500 نه 8000 ته ورسید، او دا بر روان کال له 12000 او بیا به چې دینو 14000. اوس په 13 کالو کې د میډیکل کالجونو چې کوم فیس ته بوت پبلک او پرایویټ سیکټر پای کې 200-300% اضافه شوی ده. دا مهنګایي شو یا انفلیشن شو، اوسو ته ټیسټونو دومره ګران شو. او دین علاوه نور فیلډ دي تاسو وګورئ، انجینیرینګ دی نو هغه کې چې کوم طالب علمان به 10000 ټیسټ ورکوه هغه 2-3000 تراغلي دي.
دغه میډیکل ټیسټ لپاره تیاری کوونکی محمد صدیق سیپلاری د پیښې نه سرکاري استاد دی. مشال لیړو ته وایي
لکه تاسو چې کله سوچو کوي کنه جن زیات تر کسانو څوک مزدوران دي یا سکیورټی ګارډ دي یا پرایویټ ټیچر دي، هغه خو ټول میاشت دغه 15-14000 روپۍ یا 10000 روپۍ وي. او هغه ولید هغه به چی زړه نه کیږي چې هغه به ټیسټ پیرشی دون سہولتونه خو نه پروواید کوي. او کو تاسو ګورئ دقل ته په 500 روپۍ باندې هر اکیډمۍ کې د ایئر کنډیشن د روم کې اغا ود چکم انفارمیشن ډیسک ته اغه سره سره 500 روپۍ باندې د ټیسټ کلیک کوي. نو موږ د حکومت اعلی چارواکو نه دا درخواست ته چې موږ سره دې کې هیلپ وکړي شي او سونه هم غریبانان دي اغه د پاره یو خاق دام وکړي شي.
ولی په دې اړه موږ کله خیبر پښتونخوا کې دغه ټیسټ اخیستون کې د خیبر میډیکل پونتون واس چانسلر پروفیسور ډاکټر زیول حق نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا یوازې د ټیسټ خرچه نه وي، دې کې د ټولو اسنادو تصدیقول وغیرہ شامل وي. او بل دا چې د فیسونه زیاتول یا کمول د دوی نه بلکې د مرکزی ادارې پی ایم ڈی سی کار دی.
دا د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چې کوم د فیډرل اداره ده او دا فیس اخلي، نو ځکه دا فیډرل یو خبره ده د پی ایم ڈی سی او هغه سي ټول پروسس دی چې صرف ټیسټ شامل نه وي، هغه کې دای چې د سکوټنی دا د ان ای سی چې ورکی د ری ویریفیکیشن دی، ڈاکومنٹی پی سی والا میٹرک دے ویریفیکیشن دے گا نا دا ٹول پروسیس دے بیا ان پس ٹیسٹ دے ٹیسٹ پس ریزلٹ ڈکلیئر کول لی بیا کی پلیسمنٹ کول لی گا دے ٹول پروسیس دی پی سی اخلی خبر ال ایم ڈی سی دا ٹول پاکستان دا پارا خدی او بیا ان اسٹریل تے پی سی ور کی ہو اس پر ایکچول چ سفر چرا سی اول اور کی
دا دغه د کون کو ترمخه 13 کال 2023 کې شپک سلوی 2019 واز د کون کو رجسٹریشن کړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور. مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګی. روغتیا پالان وایي چې په خوراک کې د بې احتیاطۍ له وجې په پاکستان کې یو شمېر دایمي رنځونه په زیاتېدو دي. دوی پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې له جراثیمي ناروغو پرته داسې ډېر رنځونه دي چې مخنیوی یې د متوازن خوراک په خوړلو شونی دی. هغه غونډه د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې، د ښه حکومتدارۍ او ولسي احتساب مرکز او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه جوړه کړې وه. د غونډې برخوال وویل چې د بورې یا چینې، مالګې او غوړیو زیات استعمال د شکر، زړه او د وینې د لوړ فشار په څیر ناروغیو لامل کیږي. نور تفصیل د اسما ګل په دې راپور کې.
ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د صحت نړیوال ادارې د روان کال راپور لمخې پاکستان کې زیاتره خلک د امروزه په بنیاد د 25 ملي ګرام نه زیات چینی او 15 ملي ګرام مالګه استعمالوي، ولې تر 6% غوړي هم خوري، کوم چې 2% نه کم استعمالول پکار دی او په خړو کې دغه بی احتیاطي په انساني صحت د بد اغېز پرېوتو سبب جوړیږي. پېښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د هیومن نیوټریشن یا غذایي شعبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر هاجرا غنی مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناروغۍ د یو بل نه لګي نه، ولې د خوراکي خطر عوامل لکه د تماکو د استعمال سره د غوړو، چینو او مالګې زیات مصرف او د چاپیریال عوامل د ناروغو زیاتېدو بنیادی وجه ده.
پاکستان کی هغه بیماریاں یو بل تن لگی خو خوراک او د ماحول او د دې شیزونو د وجنا هغه بیماریاں چکم دی جوړی هی. پدې کی پټاپ ماندی او عام لینگویج کی شوګر ویلې شي، داسې بلډ پریشر او د زړونو امراض او نورې بیماریاں شامل دي. د اکیډیمیا ریلیټډ زمونږ دا کنسرن د خوراک ریلیټډ چکم تحقیق ته سپیسیفیکلی خاص کر پاغې په ذریعہ د دې بیماریاں نه یو بچاو ممکن کو. دویم دا دے چی مونگا اویرنس عام پبلک دا پارم، دریم دا چی مونگا دا نصاب پا ذریعہ دا دے دا بچاو پا بارا کی کارو کو.
دا چی دا انسان صحت مند اوسیدو لپارا دا سه قسم خوراک ضرورت وی. پا غونډه کې شرکت کوونکي د سی جی پی ای یا د حکومتداري او ولسی احتساب مرکز ډایرکټر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په خوراک کې به احتیاطي نه یوازې د لویو بلکې ماشومانو د صحت لپاره هم د زیان وړ ده.
مشمانو دا غیر معیاری چپس سی اگر ډیر زیات عام شوی دی کلو کې پدا کې ډیر ارزانی مشمان خوړی او داینه بلش بیماری باندې دی. دا غوړی چې کم دی دا بالکل حتمو والی، دا غوړی خو په دنیا کې ولې کې پاتې نه تل ل زیات اهمیت ورکول والی او دای په مقدار هم کم ورولې زم په خورا کې دا غوړی ډیر زیات چینی مونږ ډیر زیات استعمالو چې کنه تور چې مونږ خو پچې کې پشربتونو کې مشروبات کې دوه زیات چینی استعمالو چې هغه لپاره زمونږ زیات تر آبادی هغه دا شوګر او مریضان جوړي مالګه مونږ ډیر زیات استعمال دي په خوراک کې زمونږ پدا کې ډیر زیات دي. زیات چې مونږه کمزور او کول پکار دي نو چې سونم دا موسمي میوي دي چې دا زیاتې خورو نو د سیګرټ معنی د نسوارو لپاره د دې نه چې بالکل ځان زیات.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا روان کال خبر شوی راپور کې راغلي چې پاکستان کې تر 3 لکه خلک د شوګر رنځوران دي او هر ورځ 3.5 کسان یوازې د تماکو په نشه اوړي چې د زیاتره خلکو عمر پکې تقریبا 10 کال وي او له دغه وجې د وخت نه وړاندې د مرګونو تقریبا شراب 15% ته لوړ شوې ده چې پکې د 9% مرګونو پیښې د زړه ناروغۍ له وجې کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د نورو ضلعو په څیر په خیبر کې هم د ونو بوټو کینولو کمپاین پیل کړی. دلی چارواکي وایي چې د کمپاین پر مهال په خیبر کې زرګونه ونې او بوټي کینوي او مخه یې د آب و هوا یا اقلیم بدلون ناوړه اثرات مخنیوی کول دي. د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د آب و هوا بدلون په پاکستان کې خلک له مالي او ځاني زیانونو سره مخامخوي. پوهان وایي چې د ونو بوټو زیاتېدل د آب و هوا بدلون او تودوخې لوړېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. فرهاد شینواره له خیبر.
د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دې شجرکارۍ بنیادی مقصد ماحولیاتي بدلون مخنیوی کړل دي.
څنګه ټوله دنیا ماحولیاتي او موسمیاتي تبدیلیو په لپیټ کې ده، همداسې پاکستان چې غم په دې لپیټ کې راغلی دی چې د دې د وجې نه الودګي ده، ګرمي ډېره زیاته ده. واحد حل چې دی د دغه ګرمۍ د لرې کولو او د بارانونو هغه چې مونږه شجرکاری ډیره زیاته وکړو او شجرکاری په اسلام کې هم ډیر لوی اهمیت دی.
یو مدني فعال هجرت علی پردی وای چې انساني ژوند لپاره ونی او بوټي ډیر ارزښت لري.
چیرته بوټي وي ته ژوند وي، چې بوټي نه وي ته خو ژوند ځکه نه وي چې په کلایمیټ چینج کې حوالې سره که وګوري د بوټي دومره غټ اهمیت دی. چیرته بوټي زیات وي ته بارانونه کېږي، ته د ژوند ټول سهولیات برابر وي. په بنجر علاقو کې تاسو کتلي چې ژوند ناممکنه وي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په دې روان کمپین کې به یوازې په لنډ کوتل کې خواوشا 15,000 بوټي لګوي او ورپسې به بیا په مرحله واره توګه په تیرا، باړه، جمرود او یو شمېر نورو سیمو کې هم دا بوټي ولګوي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د نړۍ یو شمېر نور ملکونو په څیر پاکستان هم د موسمیاتي بدلون ښکار شوی. له حده زیاتو بارانونو، سیلابونو، زیاتې ګرمۍ او ککړې هوا له وجې خلک د مالی او ځاني زیانونو سره مخ شوي او د نورو اړخونو تر څنګ یې کرنه او باغداري هم متاثره کړي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا منځنۍ کچه د صحت نړیوالې ادارې WHO لخوا ټاکلې شوې معیار نه 4 چنده لوړه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونې وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ ادارې اسناد ښایي چې سخ کال د مئی له پیله د جولای تر 28 پورې څه باندې 9 میلیونه خلک د کومراټ په ګډون د هغې صوبې نورو سیلانیو سیمو ته په چکر ورغلي ول. په کومراټ کې د سیلګرۍ زیاتولو لپاره کارکوونکي وایي چې که هلته ورغلي لارې سمې شي نو سیلګري لا وده کولی شي. چارواکي وایي چې سیلګرۍ ته یې زیات پام کړی نو ځکه ګڼ سیلانیان خیبر پختونخوا ته ورغلي دي. دوی وایي چې په سیلځایونو کې د مسلو حوالې لپاره اقدامات هم کوي. وسیم سجاد نور تفصیل روښانه کوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور محکمې نه مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي اسناد تر مخه سږ کال د ګرمۍ په موسم کې د مئی له لومړۍ څخه د جولای تر 28 پورې 9.3 میلیونه سیلانیان د خیبر پختونخوا د ښکلي ځایونو لیدلو لپاره ورغلي ول. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری د سیلګرۍ ځایونه د خیبر پختونخوا په لرو پرتو غرییزو سیمو کې دي، چېرته چې د تللو روډونه یا خراب دي او یا د سره نه جوړ نه دي. د بردر کومراټ سیمه د سیلانیانو لپاره یو مرکز دی او د سیاحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیرو دریو میاشتو کې ورته د 2,00,000 څخه زیات سیلانیان ورغلي دي. د کومراټ سره تعلق لرونکي او د یادی علاقې د سیاحت د زیاتوالي لپاره کار کوونکي امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه علاقه کې سیلګري نور هم ډېرې دلې شي خو که حکومت د روډونو او للارو مسلې حل کړي. هغه زیات اکلا تر دا دمه د کومراټ صرف 40% ځایونه قتل شوي دي او 80% لا هم نه دي قتل شوي.
سو مشکلات دي که دغه باندې مونږ خبرې وکړو نو دلته د ترانسپورټیشن ډېر زیات غټه مسله ده. یعنی کې که د سړک مونږ راوالو د مدو راسي په دې باندې د حکومت طرفه کار نه کېږي او مخکې چې کم کار یا ډېر زیات سلو وي کار په دې باندې او که سړک صحیح شو دلته نو خلک به ډېر زیات راشي. د دېشتنه به هم تعداد دلته ډېر زیات د ټورسټ وشي او همدغه شانتي په دې ټول ریجن کې د لوکلس چې مونږ پوره کملاکن ډیویژن راوالو نو د بهر نه ډېر زیات ټورسټ به راشي او دلته خاص کر درتا ډیر زیات فائدہ وشي.
د رواني اونۍ د زیارت پورس د سیاحت او کلتور په برخه کې د وزیر اعلی صلاحکار زاهد چنزیب خبر پختونخوا ته د 9.3 میلیونو سیلانیانو ورتللو شمیره ریکارډ شمیره وبولله. نوموړي زیاته کړه چې د سیلانیانو په شمیره کې زیاتواله د سیاحت یا سیلګرۍ په څنګه کې د ټولو چارواکو لخوا د سیاحت د ترویج فعالیتونو لامل وو. د خبر پختونخوا د سیاحت او کلتور له محکمې ویان سات بنیاوي اس مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ علاقو ته اورپی خستون دي زر تر زره هواري کړي او ډیری سیلانیان خبر پختونخوا ته ورشي. نوموړي زیاته کړه
پورا کال
امید دے چې 2 کروڑ نبر به مونږ ټارګټ به چیز کوم او دې لپاره چې کم زمونږ سټیپس یې هغه دا چې مونږ کال سینټر بحال دی 1422 آی باندې ډیز یا ټورسٹ دا کوي آی د څه کمپلینټ او شي پاډ باندې یا لار کې صحیح شو جوړ شي نو هغه باندې هغه اطلاع کې بیا هغه اطلاع چې د مونږ ټورسٹ پولیس هغه آی ته اطلاع شي بیا هغه هغه پرابلم سالو کوي هغه نه علاوه لوکل ایڈمنسٹریشن آن بورډ دی مختلف اتارٹیز دی کاغان شو گلیات شو کومراٹ شو اپر سوا ڈیولپمنٹ اتارٹی شو اور دا ٹول مونگ آن بورڈ ساتلی دی مکمل چی دی ٹورسٹ دا مکمل سیف اینڈ سیکیور اگا خپل وزٹ کولی شی دلتا
خبر پختونخوا یو شمیر دا سیلگرائی زایون لری او دا سیلگرائی پوہانو پا خبرا سیلگری پا خبر پختونخوا کی لوی سند چوڑی دلی شی خو په دغه برخه کې د کارکون کې خلق رائے خای د یو علاقې سیلګری ته د پرمختګ ورکول لپاره د امن او بنیادی انساني ضرورتونو ورکول د یو ملک د حکومتونو اولنی ترجیحات پکار دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی